د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن شنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 14مه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند محب الله محب وایي چې د ناټو د کاتې ملاتړ ماموریت الوتکو د جمعې د ورځې په مازیګر د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو پر مورچلو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه طالب جنګیالي وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی محب وویل چې د خاکې سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د ائتلاف د هوایي بمبارد په نتیجه کې د طالبانو د څلورو مشهورو قمندانانو ملا باری، حسیب الله، نصر الله او ملا ستار په ګډون 12 طالب جنګیالي وژل سوي او یو تن بل ټپي سوي دي. د فراه ولایت دغه امنیتي مقام وایي چې په خاکې سفید ولسوالۍ کې د کاتې ملاتړ د ماموریت په ملتیا د امنیتي او دفاعي قواو عملیات لا دوام لري. د فراه ولایتي مقاماتو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویلي او د طالبانو ډلې هم تر اوسه د فراه د جګړو او تلفاتو په اکله نظر نه دی څرګند کړی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د سترې محکمې ته نومول سوی قاضي برټ کاونا د سنا د غړو لخوا تایید امکانات هغه وخت نور هم زیات سوي دي چې دوو سناتورانو وویل چې دغه پر ضد لګول سوي د جنسي زورمنې تورونه به هغوی د دې څخه مننه نه کړي چې دغه په حق کې رای ورکړي. هغې وویل
I will vote to confirm Judge Kavanaugh.
پرون د جمعې پورز د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سي کې سرګونو خلک د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راجمع سوي وو. د خلکو چې زیاتره پکښې ښځې وې د متحده ایالاتو د سترې محکمې د خالصي څوکۍ لپاره د بخواني فدرالي قاضي برټ کاونا د مقررې پر ضد مظاهرې وکړې. د امریکا حکومت د ترګري د مخنیوي په اړه خپلې تازه تګلارې کې پر ایران او سختري زړلو زیات تمرکز کړی دی چې دغه د واشنگټن لخوا د په تهران فشار لار نور زیاتوي. د خبر تفصیل دا شکولا رحمزی صاحب.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د اکتوبر په 14مه نیټه دغه تګلاره څرګنده کړې ده. د امریکا حکومت د 2011 کال وروسته په لومړي ځل د ترګري ضد دغه تګلاره وړاندې کوي. د ترګري ضد په تګلاره کې په ایران زیات تمرکز دا څرګندوي چې امریکا په منځني ختیځ کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سختریزو ډلو د ملاتړ مخنیوي ته ژمنه ده. اشخولا رحمزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم دغه راز زیاته کړي چې د لبنان، د حزب الله او د فلسطین د حماس ډلې امریکا ته خطر متوجه کوي او ایران دغه ډلو ملاتړ کوي. بولټن دا هم وویل چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې نه د زیاتره سیمو د کنټرول د اخیستو وروسته هم ځینې مشکلات پاتې دي. د امریکا د شیکاګو ښار یو سپین پوستی د پولیسو افسر چې په 2014 کال کې د یو تور پوستی ځوان په وژنې تورن و د جمعې په ورځ د محکمې لخوا مجرم وګڼل شو. د محکمې جوري په خپله پریکړه داسې واوروله. څلوېښت کلن جیسن وین ډاک په دې تورن و چې 12 کلن ځوان مکډونلډ چې چاړه ورسره وه او د سړک پر منځ کې روان و نو دغه پولیسو افسر 12 ډزې ورباندې وکړې او ویې وژي. په محکمې کې د دفاع یو وکیل داسې
وویل: When deadly force is used, when it's not necessary, when it's not justified, it is first degree murder.
کله چې د مرګونی زور څخه کار واخیستل سي او اړتیا هم ورته نه وي او دلیل هم ونه لري نو دا یو قتل وي. د پولیسو د موټر کیمرا چې د دغه واقعې ویډیو یې ثبت کړې وه او داسې ښکارېده چې مکډونلډ د پولیسو څخه لرې تلی چې ډزې ورباندې وسوې. د محکمې په پریکړه کې راغلي چې پرته له دې چې وینډاک په دغه ځوان ډزې کړې وای انتظار یې کولی و او باید چې نور پولیس هم راغلي وو او د ټیزر وسله یې کارولی وه. مسکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نوې ډلې له روسیې نه د S-400 میزایلو د دفاعي سیستم په اخیستو موافقه کړي. د موافقه په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتو هند ته خبرداری ورکړی و که نوې ډلې له مسکو نه دفاعي سیستم واخلي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ سي، خو د واشنگټن له خبرداري سره سره نوې ډلې د روسیې نه د S-400 میزایلو په اخیستو موافقه وکړه. د 2013 کال د سولې د نوبل جایزه په ګډه د عراق یوې ایزیدی فعالې نادیا مراد او د کانګو هیواد یو ډاکټر میک ویګا ته ورکړل سوه. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد چې په وسلوالو کړکیچونو کې د دشمن د ځپلو د وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کیږي د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل سوي دي. ډاکټر میک ویګا د ژوند ډېره برخه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي تشدد له قربانیانو سره تیره کړې او د دې د ظلمونو د علاج هم کړی دی. دغه راز نادیا مراد بیا د داعش د ډلې وسلوالو لخوا تښتول سوي وه. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په ما کړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ته د انتخاباتو د څار ادارې وایي چې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي، خو کمیسون لا هم د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستو یا نه اخیستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ او د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او پر دغه بهیر د خلکو د باور د پیدا کېدو لپاره به د تلې پاتې شتمه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرسیال سید زبی الله سعادت د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د هغو څه باندې سلیلي زرو د بایومیټریک د دستګاو چې دغه کمیسیون د افغان حکومت څخه د ټاکنو په ورځ په یو زره محلونو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره څنګه کړی وه، تر نن ورځې پورې 1200 پایي کمیسیون ته رسیدلی دي.
په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک وسیلې نه استفاده هم دا اوس څه باندې 1200 د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي او حکومت ژمنه کړې چې ډېر ځل به دغه رقم پوره کړي ترڅو موږ وتوانېږو د ټاکنو په ورځ په ټول هېواد کې په یو ویزه د رای ورکولو په محلونو کې دغه وسیلې ولرو ترڅو شفافیت تضمین کړي.
د ټاکنو د څار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څرګنده دا پرېکړه نه ده کړې چې پر روان ټاکنو کې به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي او که نه. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرستیال وویل چې په زیات شمېر د بایومیټریک دستګاوې کمیسیون ته سپارل شوي او کمیسیون ډاډه دی چې په ټاکنو کې به د دغې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. سید زبی الله سعادت هغه اندېښنې هم بې ځای ګڼي چې ګوندې په دې پاتې ورځو کې به د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته دا ګرانه وي چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو په ورځ د کارکوونکو د نابلدتیا له امله د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي.
د همکارانو روزنه مخکې پیل شوې ده. موږ 250 کسان روزلي دي او هم درې دېرش ولایتونه تولي دي ترڅو هر کس وتوانېږي د شلو رای ورکونې مرکزونو همکاران دوی هغلته تر روزنې لاندې ونیسي ترڅو د ټاکنو په ورځ له دغه ستونزو مشکل سره موږ مخامخ ونه اوسېږو. له دغه وسیلې څخه به د ټاکنو په ورځ استفاده کېږي.
په افغانستان کې د روان ټاکنو لپاره د نولیکنې بهیر سږکال د پسرلي په وروستیو کې پیل شو چې په ترڅ کې 9,000,000 خپل نومونه ولیکل. خو اوس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د نوملیکنې د بهیر د بیا ارزونې وروسته دا ورته معلومه شوه چې 6,250 تنو یا 2000 خپل نومونه لیکلي وو او یا هم عمر دی د رای ورکوونکو د عمر سره برابر نه و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو شمېر اوس 8,825,338 تنو ته راټیټ شوی چې دغه شمېر 3.5% یې سړي او 6.5% یې ښځې دي. د ټاکنو لپاره په زیات شمېر د رای ورکوونکو د نومونو ثبت د یو شمېر ګوندونو لخوا د نیوکو سره مخ شو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او چارواکو ادعا کوله چې د رای ورکوونکو حقیقي شمېر د ټاکنو د کمیسیون لخوا د اعلان شوي شمېر څو چنده کم دی. د همدغو ادعا وروسته د ستر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت د یو مخالف ائتلاف سربیره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د یو رای ورکوونکي لخوا څو ځله د رای د کارونې د مخنیوي لپاره د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو غوښتنه کوله. افغان حکومت د سیاسي ګوندونو د پرلهپسې غوښتنو وروسته پر روان ټاکنو د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو څار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیږد او بیرته کابل ته د دغو دستګاو د ستنېدو برخه کې کوم پلان نه لري. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم تر اوسه ډاډه نه دی چې د تلې پاتې شتمه به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي او که نه.
کرا او ډیر د ډاډ ورډ فضا د ټاکنو د ورځ لپاره تر اوسه موجوده نه ده چې واقعا موږ په تویسن نظام باندې بایومیټریک په ټوله معنا کارو او یا په هغه کې به ځان راځي یا به دا چې په ځینې مرکزونو کې به کارول کېږي او ځینې مرکزونو کې به نه کارول کېږي. نو دغه وضعیت تر اوسه پورې په ټوله معنا روښانه نه ده. کمیسیون پرېکړه یې هغه د لارښوونو دغه په اړه باندې نهایي شوې نه دي او له موږ سره شریکې شوې نه دي.
د تلې د اتشتمې ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې له 2500 څخه زیات نوماندان چې شاوخوا 400 ښځې دي ولاړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د هغه څه په باره کې ژوره اندېښنه لري چې د هند حکومت په زور وطنه روهنګیایي مهاجر میانمار ته واستول. د بشري حقوقو پلویان وایي په دغه هیواد کې د دوی ژوند د خطر سره مخامخ دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي وطنه روهنګیایي مهاجر د 2012 کال نه را په دې خوا په هند کې په توقیف کې وو. دغه اداره وایي د دغو مهاجرونو تر هغې پورې خبره نه وه تر څو چې معلومات ورکړل شلو ممکن د پنجشنبې په ورځ میانمار ته واستول شي. د مهاجرو د دغه ادارې نطاق اندریچ او مهاجچ نو وایي دغه ادارې له هندي چارواکو نه د دغو مهاجرو سره د لیدلو اجازه غوښتې چې د بین المللي ژغورنې لپاره د دوی د ضرورت په باره کې پریکړه وکړی شلې. نطاق مهاجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
UNHCR regrets that the agency did not receive a response to this request and was unable to secure access for a lawyer from a state legal service. The UN refugee agency is concerned that they did not have access to legal counsel.
UNHCR افسوس کوي غوښتنه ته جواب ونه ویل شو او نو شکرلای چې مدافع وکیل سره تماس ونیسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اندېښمنه ده دوی ونه شکرلای قانوني مشورو ته لار پیدا کړي. د سیاسي پناه غوښتنې پراسس ته د لارې د پیدا کېدو چانس ولري او په هند کې د دوی ادعاوې ارزیابي شوې وې. تقریبا 3000 روهنګیایي مهاجر په هند کې ژوند کوي او د یو ان ایچ سی آر سره نمونه ثبت دي. دغه ادارې ورته د هویت کارتونه او نور اسناد ورکړي دي چې د دوی د بندي کېدو توقیف کېدو او بیرته د لیږلو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مهاجچ وای د ویریږي ښایي یو ان ایچ سی آر د نورو روهنګیا مهاجرو له موجودیت نه خبر نه وي چې کېدای شي ژغورنې ته ضرورت ولري. د امریکا غږ ته وویل یو ان ایچ سی آر مربوطه چارواکو سره دغه وضع تعقیبوي. مهاجچ بیا وای
The context, as I said, of this return is worrying given what has been happening and the scope of the refugee crisis that we have seen unfolding in Myanmar, especially with more than 720,000 people fleeing towards
لکه ما چې د دغو لیګولو په قرینه کې ویلې اندېښنې پیدا کوي څه واقع کېږي او د مهاجرو د ستونزو پراختیا چې موږ په میانمار کې ولیدله په خاصه توګه بنگلادیش او د سیمې نورو هیوادونو ته څه باندې 240,000 روهنګیان مهاجر شوي دي. د 2018 کال د اګست د میاشتې نه را په دې خوا د رخین په ایالت کې د میانمار پوز او پولیسو د روهنګیانو په خلاف له تاوتریخوالي او تعقیب نه کار اخیستی دی چې په نتیجه کې بنګلادیش ته د مهاجرو بهیر ورمات شو. یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی دی چې د هغه وخت نه را په دې خوا په میانمار کې حالات ښه شوي نه دي. دغه اداره وایي د بې وطنه روهنګیا مهاجرو بیرته لیږلو لپاره شرایط مساعد نه دي چې په عزت او حفاظت سره بیرته ولیږل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د مرکېته. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي وروستیو وچکالیو د هیواد په یو شمیر برخو کې خلک زیانمن کړي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی امریکا ژغ ته وویل په افغانستان کې ورستوی وچکالیو د کرنې او زراعت پر سکتور بر سربیره پر خلکو هم ډیره اغیزه کړې ده. نوموړي وویل اوسمهال په ټول هیواد کې په سلو کې شپږ شپېته څاروي د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. د بلې خوا اروپایي ټولنې د وچکالۍ له امله له زیانمنو سره د مرستې په هدف له افغانستان سره د 20 میلیونو یورو مرستې خبر ورکړی دی. په دې اړه د کرنې د وزارت د ویان اکبر رستمی څرګندونو ته ستاسو پام راګرځوه.
البته خوشحالي امسال جدا از اینکه روی
سکتور زراعت و سکتور مالداری تاثیر گذار بوده، البته در روان کال وچکالی نه یوازې د زراعت او مالداری په سکتور اغیز کړی، بلکې په یو شمېر ولایتونو کې امکاناتو کموالی ته په پام خلک هم د غذایي موادو له کموالی سره مخ دي. په دې اړه د نړیوالو بنسټونو لخوا مختلف راپورونه خپاره شوي، خو د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې 6.5% څاروي د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ شمېر نړیوالو ادارو د آسیب پذیر خلکو په اړه راپورونه خپاره کړي. د کرنې وزارت په دې برخه کې آسیب پذیر مالدارانو او خلکو ته د خوراکي موادو او د خلکو د مشکلاتو د هواري لپاره په خپلو ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې کافي خوراکي مواد لري. تر اوسه څه باندې 15,000 متریک ټنه خوراکي توکي په ځانګړې توګه غنم د افغانستان په 34 ولایتونو کې په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي. دا بهیر اوس هم روان دی. موږ تقریبا په ټولو ګودامونو کې 240,000 متریک ټنه غنم لرو چې 15,000 عملا توزیع شوي او پاتې به یې په راتلونکو ورځو کې وویشل شي. د کرنې وزارت په راتلونکي کال کې هم په پام کې لري چې له 6 کال څخه ډیر د مرستندوی ادارو په همکاري غنم ولري او د خلکو مشکلات هوار کړي. متحدو ایالاتونو څمو د وړاندې د 40 میلیونو ډالر په ارزښت له وچکالۍ سره د مبارزې او زیانمنو سره د مرستې په موخه د خوړو له نړیوال سازمان او د کرنې وزارت سره مرسته وکړه چې دوی وکولی شي په ولایتونو کې له زیانمنو سره مرستې وکړي، په ځانګړې توګه دوی ته غنم برابر کړي. د کرنې وزارت د مشکلاتو او ستونزو د کموالي په موخه له نړیوالو بنسټونو سره نږدې کار کوي. بادغیس، غور، جوزجان، فاریاب، د هرات یو شمېر برخې او یو شمېر شمالي ولایتونه ډېر اسې پذیرې دي. په دویمه کټګوري کې بغلان، بلخ، سمنګان او سرپل، فراه او اروزګان، او په دریمه کټګوري کې بیا یو شمېر نور ولایتونه شامل دي چې د وچکالۍ له کمو تهدیداتو سره مخ دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ترامپ افریقایي هیوادونو ته د سفر په دوهمه ورځ ملاوي ته ولاړه. د میرمن ترامپ د سفر ډیر تمرکز د ماشومانو پر روغتیا دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی پی ټی سی ویدا کوسوارا په رپورټ کې د اشوق الله رحیمزوی څخه واوري.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن د ملاوی په پایتخت لی لانګوي کې یو خونځي ته لاړله او د ماشومانو سره وکتل. د امریکایي ډیپلوماټانو سره د ملاقات نه وروسته یې د ملاوی د جمهور رئیس د میرمن سره هم وکتل. ستاسو د ملاتړ او همکارۍ نه مننه کوم. د خدای رحم دې پر تاسو وي. د ملاوی په پایتخت لی لانګوي کې اکثره خلک د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې د سفر نه خبر نه دي. خو هغوی چې خبر شوي دي امریکا غږ ته یې داسې وویل: هغوی کوښښ کوي چې د افریقایي هیوادونو د مشرانو باور ترلاسه کړي، ځکه چې د میلانیا خاوند د افریقایي هیوادونو په حق له ځینې داسې څرګندونې کړي دي چې د خلکو نه دي خوښې شوي. ځینو نور بیا وایي ښایي میلانیا ترامپ غواړي په دې سفر سره خپل خاوند ته دا پیغام ورکړي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره که هغه پرمختللی دي او یا مخ په پرمختګ دي باید اړیکې ورسره ولرو. دوی وایي که میلانیا د افریقایي هیوادونو په حق له د خپل خاوند په شان نظر درلود دا سفر یې نه کاوه. په ملاوی کې د سیاسي چارو مبصر وینسنت مکومبي وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې سفر به ښاغلی ټرمپ په دې قانی کې چې په افریقایي هیوادونو کې د تروریزم سره په مبارزې او په دې هیوادونو کې د چین د نفوذ یو څه مخه ونیسي.
یو نیور نو اباوت بیډروم پالیټکس واټ شي از ګوینګ ټو سې اباوت ملاوی واټ شي از ګوینګ ټو سې اباوت
میلانیا خی د ملاوی او غانا په حق له ډیر څه جمهور رئیس ټرمپ ته په خصوصي توګه ووایي. موږ په دې پوهیږو چې شخصي نظریات د حکومت په پالیسیو اغیز کولای شي، په ځنګړي ډول هغوی چې د جمهوریت ریاست په مقام کې دي. نو موږ ویلی شو چې د جمهوریت مېرمن د نورو په شان کوم عادي شخصیت نه دی. میلانیا ټرمپ د ملاوی نه وروسته د کینیا پایتخت نیروبی او د هغه ځای نه مصر ته ځي. دا وروسته تر هغه چې جمهوریت ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس شوی، لومړی ځل دی چې مېرمنې افریقایي هیوادونو ته په یوازې ځان نړیوال رسمي سفر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لویدیځو ملکونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې د وسلو د کنټرول له تړون څخه د سرغړونو، د کمپیوټري حملو او نورو هیوادونو کې د خپلو اتباعو د وژلو په ګډون خپل تېرې کوونکي سلوک ته خاتمه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو په غونډه کې وویل روسیا د منځنی واټن د اټومي قواو له تړون څخه سرغړونه کوي. هالند څرګنده کړه د روان کال په سر کې په بین المللي سازمان باندې د روسیې د کمپیوټري حملو مخه ونیوله چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې تحقیقات کوي. د روسیې د بې سنجشه سلوک په خلاف منسجمه مبارزه بې ساري ده. د امریکا ژغ خبریالی زلتیکا هوک په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
امریکا په دې عقیده ده روسیا اتمي وسلې جوړوي چې دا د ساړه جنگ د وخت له تړون نه سرغړونه ده. دا د آی این ایف په نامه یادیږي. ماسکو به په دې قادره کې چې په لنډ وخت کې به په اروپا باندې اتمي حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزیر د ناټو وزیرانو ته وویل که ماسکو د تړون د حدودو مراعات ونه کړي نو واشنگتن به ځواب ووایي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The United States is reviewing options in our diplomacy and defense posture to do just that in concert with our allies as always. Make no mistake, the current situation with Russia in blatant violation of this treaty.
امریکا په خپل ډیپلوماسي او دفاعي وضع کې په حدود باندې کار کتنه کوي چې د همیش په شان د خپل متحدینو په ارتباط کړی دي. اشتباه نه کوي چې د روسیې سره وسنۍ وضع له دغه تړون نه رسوا سرغړونه ده او له دفاع نه په غیر ده. روسیې له سرغړون نه انکار کړی دی او وایي امریکا خپل دفاعي سیستم داسې ځای په ځای کړی دی چې له دغه تړون نه سرغړونه ده. د ناټو عمومي منشي انس سټولتنبرګ وویل روسیې په دې وروستیو وختو کې د توغندۍ او د نوي سیستم موجودیت منلی دی چې ایتلاف ته خطر مخامخ کوي. د له نورو بین المللي نارمونو نه د روسیې سرغړونو ته اشاره وکړه چې په دې کې د خپلو ګاونډیانو په خلاف د قوې استعمال په انتخاباتو کې د نفوذ د پیدا کېدو کوشش او د غلطو معلوماتو خپرول شامل دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Today's announcement by the Dutch and the British governments have exposed Russia's indiscriminate campaign of cyber attacks around the world.
د هالند او برتانیا حکومتونو نن اعلان غیر طبیعي مبارزه څرګنده کړه چې په درسته نړۍ کې د کمپیوټر حملو په ارتباط کوي. هالند د پنځشنبه پر څرګنده کړه د روسي پوځي استخباراتو یا جی آر یو کوشش کاوه په هغه سازمان باندې کمپیوټري حمله وکړي چې په هغه کې د کیمیاوي وسلو په منکولو باندې کار کوي. برطانیه څو ساعته مخکې چې د استرالیا او نوي زیلاند متحدینو استخباراتو ملاتړ وکړ په جی آر یو باندې تور ولګاوه په درسته نړۍ کې د کمپیوټري حملو خطرناکه مبارزه پر مخ بی. متحدینو روسیې ته خبرداری ورکړ چې بې سنجشه سلوک به یې ونه زغمل شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي
random areas and where you know these things are occurring in sports doping and or in areas of economic interest it's just not on.
تاسو پوهیږئ دغه شان په بیلابیلو سیمو کې په سپورټونو او په اقتصادي سیمو کې واقع کیږي او د بین المللي ټولنې په حیث داسې څرګند کړو چې باور یې نه کیږي او موږ د حکومت په حیث عین څه کوو. د امریکا د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د روسي استخباراتو د اوو سو منصبانو په خلاف جنایي تورونه اعلان کړل. په دوی باندې د کمپیوټري حملو، د هویت د غلاو او د غیر قانوني پیسو د کاروبار تور ولګول شو. دا د هغه کوشش یوه برخه ده چې د روسیې د دولتي سپورټ له پروګرام نه عامه ذهنیت انواړوي. له دوی نه په درو باندې د جولای په میاشت کې تور لګول شوی و چې روسیې د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه د مخه د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په اکاونټونو باندې حمله کړې وي.
تر نوریدونکو په پوستکي یا جلد باندې د زخو راختل یو ډول جلدی ناروغي ده. دا چې ولې په پوستکي باندې زخه پیدا کیږي، د دې ناروغي آراز او علایم څه دي، په دې باره کې مو په کابل کې د جلدی ناروغي د متخصص ډاکټر محمد صبور صابر سره مرکه کړه. دی وایي
زخونه یو ډېر معمول امراض ده چې یعنی په اکثر افرادو کې پیدا کیږي. هغه د پوستکي عکس العمل د وایرس یا وایرس د وایرس د هیمن پاپیلوما وایرس په نامه یادیږي. د هغه په مقابل کې پوستکي عکس العمل ښیي او دا مرض پیدا کیږي چې د تر سل نو یا سل نمونه زیات د دې انواو پیژندل شوی دی. د دې وایرس چې د مختلفو انواو د زخو سبب ګرځي، مثلا کامن وایرس هغه ځکه چې معمولا په لاس او مخ باندې پیدا کیږي. دا وړکی تانې غوندې وي، کلک وي او بل نوې ده د هموار زخونه یا ورکو پلانه یا پلین وار هغه زخونه ده چې شتري رنګ وي او په مخ باندې او لاس باندې کله کله پیدا کیږي. بل نوې ده جینیتل وار یا د تناسلي سیستم زخونه چې دا ټول د مختلفو وایرسونو یعنی د دې کټګوري د وایرس د مختلفو انواعو د عمله رامنځته راځي.
بله، یعنی چې زخه چې پر پوستکي باندې راخیږي دا وایروسي ناروغي ده او مختلف ډولونه لري. ډاکټر صاحب، په خاص ډول ولې پر لاسو او پښو باندې زخه ډیره راخیږي؟
زخونه معمولا د مستقیم تماس په اساس انتقال کیږي. بل نه، هغه افراد چې د وایرس په مقابل کې مقاومت کوي هغه ته یا مسایي دی هغه ته انتقال کیږي. په هغه په هر قسمت بدن کې پیدا کیږي. اما معمولا موږ چې دا تماس لرو د لاسونو او د مخ او وسله نورو محیط یا نورو اشیاء د تماس لرو چې دا وایرس موږ ته انتقال کیږي او د وایرس مقابل کې عکس العمل د پوستکي عکس العمل پیدا کیږي چې د دې عمله په دې استاهو کې زیاتره ځخونه پیدا کیږي.
نو ډاکټر صاحب، یو پوښتنه بل هم وکم چې تاسو ویل چې دا یو وایروسي ناروغي ده او دا د انتقال سبب هم کیږي. نو زموږ خلک اکثره په کلو باندو کې یا فرضاً په خپل په کورو کې دوی د خاورو او د اکثره داسې موادو سره، دوی کیمیاوي موادو سره مخامخ یا لاسونه ورسره په تماس کې. نو آیا خاوري یا ګرم هوا د زخو د راختلو سبب کیږي؟
معمولا د زخو لامل هغه وایرس د عمل زمينه غوري، یعنی زمينه باید ورته مساعد شي د بدن مقاومت کته شي او وایرس انتقال کی. نو خاوره او نورو کیمیاوي مواد لکه سمنټ، لکه ګاز، چونه او د صابون پودر، کلشي پودر، دا ټول د نورو امراضو سبب ګرځي چې دیتا اوکوپیشنل ډیزیز وایي. معمولا هغه امراض چې ښځو ته پیدا کیږي هاوس وایف درماتایټس په نامه یادیږي، چې د پکوونکي مواد سره حساسیت کیږي. لاسونه اوله کې خارښت پیدا کیږي، ورسته سرواله پیدا کیږي، کله اوبو وهي او کله ورسته بیا دا ساحه کلک کیږي او ځکیږي او دا دوام کوي. هر وخت چې دوی جامې پرمینځي، هر وخت چې لوښي پرمینځي، دوی ته خارښت پیدا کیږي او کله کله پرسو کیږي. حتی اکثرا دې حالت کې دوی ته اوبو وهي او زخم جوړېږي.
بله بله بله، ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. بس ورستی توصیه و خپل هغه از موږ اوریدونکو ته چې یا ټولو وطنوالو ته ستاسو ورستی توصیه څه ده چې څنګه دوی وکولای شي چې خپل جلد پاک وساتي او د مختلفو جلدی امراضو سبب ونه ګرځي، په خاص ډول د زخو د پیدا کېدو څخه دوی څنګه ځان وساتي او څه ډول مخنیوي وکړي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اته سبات عرض کوم چې زخونه هر امراض دي په ټول دنیا کې پیدا کیږي. په هر سره کې امکان ده چې پیدا شي. جلوګری د سر د چارمچار سره چې پیدا کیږي، بالکل تداوی ته پای شروع کی. هغه زخونه چې تناسلي په حالت پیدا کیږي، یعنی جینیکل وارث ورته وایي، هغه ډېر خطرناک دي، خصوصا ښځو دپاره د کېدای شي د سرطانونو سبب وسي. که څوک زخ ویني، هغه ځایه کې کوم ښځه یا کوم نر یا نارینه باید عاجل ډاکټر ته ورځي. یعنی خطرناک ځینې شکلې د تناسلي زخونه دي چې دوی باید زرته زره تداوي وکړي، او که تداوي نه کېدای شي ښځو دپاره د سرطانونو، حتی د ذهن د سرطانونو سره وګرځي. په هغه خاطر زما توجه ټول سره دي که کوم مشکل ورته پیدا کړي، زخ دومره خطرناک کوشنده مرض نه ده، هغه دپاره کولی شي تحمل وکړي داسه کله سي. اما که تناسلي ناحیه کې پیدا کړي، نو دوی باید خپل هر څه عاجلدار زره ډاکټر ته ورځي، خپل تداوي وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.